خوشاله شوي او غختلی ګامونه مخ پر وړاندې اخیدی. دا چې وسه د کال د غوره خبريال جایزه اخیسته پر خپل خواره یو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته ما زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیږي چې خبریالی کوم. کار می د درس په جریان کې پیل کړی و، هم پانتون تتلم او هم می کار کاو. له بیلابیل رسنۍ سره می دند سر تر سوالی مرکی کول، د متن لیکل به جوړول، دا ټول کوم. کله چې جمهوریت سقوط وکړ په پیل کې اته میاشتې په کور ناستم. په دې اته میاشتو کې لګنو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ شوم. ژور خفګان می پیدا کړ، خو شکر د خدای دی چې اوس بیا دنده توارزم او دمگری کار کوم.
دسته بنجا نرم میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان و فوایی چه ده جمهوریت لسقوط و روسته طولو خبریرانو پتیر بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی مورد.
پرختیا چه وس کار سخت شویده. نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خصه تخلص برابر سخت ده. کله چې پر راپور پسیزو اجازه نه راکول کیږي چې غونډه توارشو، ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتې دي. هله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنن.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستوندو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ور باندې لګول کیږي. مرجان وایي په پایل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اوایل کې ما کامیاب شده بودم به پشته روزنامه نگرید مخالفت میکردن.
کله چې په پایل که ده جورنالیزم پانزهی تا بریالی شم کورنه مخالفت کهو. به یاد میده چه حتی رستوران تا میده تک اجازه ندرلوده. خوب هر حال کورنه ده اندیک نیوی چه ما ده کمه ستونزه پیخه نیشی. رو چه بیام کار هم پایل که ده کور غرو تا می قناعت واکه چه زوارم خپلی طولنی تا لده لاری سغه خدمات وکرم. اوس خواخه په دیم چه یو غر ده کورنه پنم تر شالرم. واقعا که دوی نیوی زهیتیم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالی سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست چطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کدام
د زړورې ژورنالیست لقب مې په داسې حال کې واخیست چې اوس مونږ خزینه خبریالانې په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختي کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه مون پوهیږو چې خبریالی په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو. ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غوږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
همونطور که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زنم نیاز داره، تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوزګاره شوې وایي په ډېرې سختۍ خبریالي پیل کړه، خو اوس په کور ناسته ده.
ټوله ته پته ده چې افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونز سره مشکلات سره یو مېرمنه یا هم یو جنې په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د ورسنی کې کار وکړي او ولته خپل ځان جای پیدا کړي. اولو معنیات خو د کورنۍ له طرفه یي، دوهمه معنیات د ټولنې له طرفه یي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډېر زیات قدر لري، ډېر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي، تر یو جای جایګي رسولي دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یوه ژورنالیست سم او د خپل خوښې وړ رشته کې باید کار وکړم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نه ول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې مېرمنې په زور کې نه ول سوې، د اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سینور دي ښځینه کارمندانې دوی استخدام کې، هغه چې وي هغه هم په کورونو کې نه ول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وسوسه ویدی دي، او سنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې خزینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ویدي چې اکثره خزینه خبریالانې په کورونو باندې کېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپل بیکار یم، اوزګار یم. طبي خبره د سکل کار کوي خو یو څه به پیدا کوي، او سکل نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالانې له ډېرو بدو سختو شرایطو څخه تېرېږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینهو ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جینو ته چې مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کېږي. هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بېکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. هیله مې هغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یا دا ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسېږي، په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته، یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په ښځینهو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې هغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي، د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې دوی خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله آمنه مایار چې دم غړې په بهر کې اوسېږي، د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په 15 د فبروري د 2003 کال و ما د کلیر میډیا گروپ سره په کار پیل وکړ. دقیقا په د 15 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونیزې لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته له دې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې، دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بالاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درېو څلورو میاشتو د ایډیټرې په صفت، وروسته د یوه کال نه د مجلې د مرستیالې په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤولې په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب و خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلق و درونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هغه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت سازم چې د هغه مایک للارې ما د خپل ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول، کوم چې جریان یې درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته. ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه، او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی اړ شوی.
آغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هره لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن نه زمې د خلکو نه لري
راځو ستونزو ته کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینهو ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی نارینه و ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې ومکاللې زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیده د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې اقتصادي د تحقیقي ګزارشونو د ورځنیو خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لرئ ډېر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده مرسته کېده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل ښځینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هره ورځنی نه دی په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوا او شکایت به راته کوه دا ستونزمنه خبر وه خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخابات وشلو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده د بیان ازادي محدوده سوې ده ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولی سي تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه یعنې ونه وایي چې موږ نسو کولی
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه وو چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول ډېرې ستونزې وې زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به انشاءالله و رحمان چه دغه ټول ترخی خاطری ختمیگی او بیا با حقا دگر چه ده خویندو ده رشد ده خویندو ده تعلیم ده خویندو ده تحصیل ده خویندو ده طولانیز و چارو پا تیره بیا ده ژورنالیزم پا دگر که ده فعالیت کولو فرصت رزی او رامنستکی با زپویگم چه ستونزی فاقلات ازیادی دی او زمو دیره خویند ده ژورنالیستان ده حواد سخواتری دی او یو تعداد چه حال تشتون لری او دی پاتی دی لدی رو مشکلات و ستونزو سره دی تر دی چې مو شایدان دی دو چې ماسکونه ای واغستل خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم او وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو. زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنی دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نورو هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوالې نه دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم ښځینه خودڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
آغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
داسما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوره یي عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوره یي سیستم یا پیریوډک سیستم آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دوره یي سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوره یي قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوره یي سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوره یي سیستم د تاریخچې په هکله پوه شو، چې د عناصرو موډرن پیریوډک ټیبل چې دی په 1418 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی، چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصرو دوري جدول کې چې تر 1418 پورې ټول عناصر دي، چې تر نیمې شاوخوا یې طبي عناصر او باقي مندلیف په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي، بلکې په سمبولونه یې د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی، چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله یې ښودل شوې. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی، او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي، چې وو پیریود سره لري، او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي، چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دی، چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته و دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلوټس په نامه سره یادیږي، چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوره سره په لکه په دا دوره جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دوره جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي، چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته یې نیولې دي، چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم داد په دې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کېږي، دا سپورت بتال کې ټک سوی دي. او دلته د فرعي انرژي سویه کیني خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتني عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پورت بتالونو کې راشینیه. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او بروم پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د بروم د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو تن ځای نیولې دي، چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهته شکل سره ټکر دي، تاکا همجهته شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی، به مخالف جهته شکل هم اوربیتالونو خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دی الکترونیک جوړښت ښودل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی، چې د منځلي ته جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړښت لاندې ډول سره دی، چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون جنټیک مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلی نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پرتې څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک فشار د اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کوي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني یا نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کېښودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل مې هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شرط دی. د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چیوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او خول کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لرکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېل فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کارول بل د الی سایکلیک مرکبات په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې کې سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو اکسان، سایکلو هپتان، سایکلو اکتان او همدارنګه سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دولس څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال اتلس سوه دوه اتیا میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په اتلس سوه اووه اتیا میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورته دي. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه کیا وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درې درجه د سانتیګریډ دی. منفی درې درجه د سانتیګریډ دی او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالې دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د سي ان دوه سی ان ایچ دوه ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت وایي سره راځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف خوا کې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دوار خوا ته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینې پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړونده زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي، چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفي نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړش لیدل کې چې ایتلین دي ایتین همدارنګه پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استثادي الکانونه د حرارتي تجزیه څخه یعنی د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي، کومولر چې ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي H2C دوه ګوني اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن CH2O سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال دی چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس در سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.